دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق
سلام نن شنبه د سپتمبر لسمه نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم په پیل کې لنډ خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو کال شو، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهیږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولی شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 10,000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي. او همدا ډول امریکایي چارواکي وایي له 200 ډېر زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو پر زیاتېدونکو سرغړونو جدي نیوکې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسلو یادونه هم کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی، هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقوقو جدي سرغړونې کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. په لیک کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولی دی. په لیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه 11 خونړۍ حملې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکوونکي تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سميره حميدي بيګا ازادي راډيو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخته پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولې بڼه بدل کړي.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د سرګندونو یې ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د سواد ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق له څه شي ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقاماتو لخوا هغه دریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواری نه لرم. هغه د لپاره د فکر ونه کوم چې دا د یو هیله بهونکې خبره اوسي، ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څو ورځې مخکې په ځینو سیمو کې لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو ښوونځي پرانستل. څه فکر کوئ تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نوښت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي، فکر کوئ؟
بیا هم تاکید می داد چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غږ پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی دا ده چې مونږ ګورو چې همدا اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولای شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار د ده په طالبانو باندې او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو ز هیله می ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل با خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
او ورستی پښتنه دا میرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو ښوونځي بندې مګر د پوهنتونونو دروازې خلاصې دي. پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوهنتونونو نجونې هم فارغانې شي، بیا به پوهنتونونو ته نجونې محصلانې له کومه کیږي که دا وضعیت همدغسې دوام وکړي؟
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړل چې پوهنتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو نجلۍ د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه نجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه به د چونې شرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو که برسی که همیش د نجونې ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو نجلۍ د نجلۍ بیولوژي ووایو او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د هلکانو دپاره د قبول وړ وي نو د نجونو دپاره هم باید واوسي.
د ښځو او نجونو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وه چې د نجونو د تړل شوو ښوونځیو په اړه غږېده.
د امریکا ان بی سي خبري شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لېږدول سوي دي. د هغو اسنادو له مخې چې ان بی سي د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپلو کورنیو جلا سوي او میندې، پلرونه یا عزیزان یې په افغانستان کې پاتې دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 30 پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ورپغاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال له کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 لدې کال د اګست له 15 راهیسې د تخلیه په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنیو لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دېره کړل. له بلې خوا په یوه تازه راپور کې راغلی دي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته لېږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څېړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنې کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان سرمفتش شان اوډینول دوو جمهوري پالو سناتورانو ته ویلي چې دی به د دې راپورونو په اړه څېړنه وکړي.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکي وایي له 213 زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. په امریکا کې د تازه خپرو شویو ارقامو له مخې دا ماشومان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په لګوله کې امریکا ته لېږدول شوي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دي ویلي. خو له دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغ شوې نجونې وایي له دې امله اندېښمنې دي چې ښایي په ازموینه کې د ګډون مخه ونیول شي.
زه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې نیټه اعلان کړې، خو د هغو ښځینه زده کوونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دولسم ټولګیو فارغې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له دولسم ټولګیو څخه فارغې شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنه کړل شي. شیلا د کابل ښار اوسېدونکې ده او د دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تېر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې، او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تب ته بریالی سي، خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
مګر د امتحان را پیدا کړم، ما می خوایم ته مالجوي بخانم.
که زه ازموینه ته لار پیدا کړم غواړم مالجوي ته بوایم. زما هیله دا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم، خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ښځینه زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقا په یو ویډیویي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14، 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي، خو دا یې نه دي ویلي چې نجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکې اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي. له دولسم ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکې شبانه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په هغه رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکترانې وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاست وایي، شي په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کیږي او دا منفي اغېز لري.
رشته دلخواهی که داریم میته
و موږ غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه، خو په وار وارې ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثره کړې ده.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې موسسې ترسره کړي، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلی دی. افغانستان د 950 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 850 نمرې وړې دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په 70% افغانان اندېښمن و، 74% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی.
ګړو پویلی لکه چې د ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه ورسره نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه او ستاسې پیغامونه لرو. د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د باروړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه. دغه تله د نورګل ولسوالۍ په زیډي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به موټرو زیات بار وړلو او د سړک د خرابېدو سبب هم کېده.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلې نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وې. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلې لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی او دغه رنګه د ملت عواید د غیصت اور سره لړیږي ځکه چې حق الوزن هم گاڑی ورکوي یو سل روپۍ گاڑی ورکوي چې وزن یې کې دی هغه نه سوا بل یو غټه غټه چې مسره تر لاسه کړی د هغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمنی وه خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شو بل شی سره پکې کړی او ترې تقریبا دغه ځای کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه اووتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختی. د نورګل ولسوالۍ یو اوسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم گاډی چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه څه کوم سرک لپاره مشکلات دغه کېږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچ کولو لپاره ډیر سخت ضرورت و اوس ان شاء الله دغه مخنیوی به کېږي د خیر سره او دغه د حکومت د یو غټه لاسته راوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لویه لاره د لومړي ځل لپاره د بار وړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
د کندز دامی روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږکال په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
د کندز دامی روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت دامی روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده خو دقیق شمیرې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسو نو دا یو غواړي ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسانو ته محتاج او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هره میاشت دوی د عامه روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روږد کسان راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روږدو کسانو شمیر ډېر کم شوی تقریبا لسل فیصدونه شل فیصد ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشه یي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشه یي توکو روږد کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشه یي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت به تکي اله خبر شیم کی جام میکنه جام کدن شي گیت می
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روز د کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي
هر یو راځي طالبونو مونږ نه استفاده کوي پیسې مونږ نه اخلي دا خون لرو چې مونږ دغه تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جنس مونږ یې بس کې نه خلاص شو. احمد ایم سی بي سال چې مونږ غشینه ز خلاص شو ان شاء الله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمیزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران ازادۍ راډیو ته وویل:
خو په ښار کې د روغدو کسانو شمیر زشت زیات و او خلک هم ورڅخه سخت په تنګ و. خو د تیر کال په پرتله سږ کال په ښار کې پر نشه یي توکو روږدي کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمیز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمیزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې 10,000 ښودلی و.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار عصمت څاروان راوروي.
واشنگتن اکسامینر ورځپاڼې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. ورځپاڼې د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په ایستلو کې پاته بللی او لیکلی دي. د بایدن ادارې تېره اونۍ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 300 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورځپاڼې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خپاره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او